د سهار اته بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی په مخکې خبرونو ته لهرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي. رویټرز خبری آژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې و، نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.5 کیلومتره کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې دا زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې و. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته ویل د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دي چې له نننۍ زلزلې وروسته د روغتون ته یو مړی او 15 شپېته ټپیان راوړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. اروپای ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکی پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کېږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپناه برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د اسرایلو جنگي الوتکو پرون یو ځل بیا د غزې پر تړانګه هوایي حمله وکړي چې له کبله یې ګڼې ودانۍ په کنډوالو بدلې شوې او خلک اړ شول چې ځانونه امن سیمو ته ورسوي. وروسته له دې چې حماس ډلې د شنبې په ورځ پر اسرایلو لویه ډله ییزه حمله وکړه، غزا تر اوسه د اسرایلو له غچ اخیستونکو حملو سره مخامخ ده. مرستندویو ډلو غزې ته د مرستو د رسولو د یو دهلیز د رامنځته کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې روغتونونه له مړیو او ټپیانو ډک دي. بلخوا اسرایلو د خپلو احتیاطي ځواکونو شمیر 3,600 تنو ته رسولی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د غزې پر تړانګه به ځمکني عملیات پیل کړي که نه. په دې کړکیچ کې تر اوسه له دواړو خواوو 1,900 کسان وژل شوي دي. د ترکیې او روسیې ولسمشرانو د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د کړکیچ د پای ته رسولو په اړه خبرې کړي. کرملین وایي چې د رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین د پرونیو خبرو تمرکز په منځني ختیځ کې پر سمدستي اوربند او د خبرو پر بیا پیل و. د ترکیې جمهوری ریاست وایي دواړو مشرانو د زیاتېدونکو کړکیچ د مخنیوي او سیمې ته د بشري مرستو د رسولو د تدابیرو په اړه خبرې وکړي. کرملین په یو بیان کې د ملکی وګړو د تلفاتو پر زیاتېدو خپګان څرګند کړی او په عین حال کې ویلي دي چې روان کړکیچ یوازې د فلسطین او اسرایلو د دوه دولتونو د پلان پر بنسټ حل کېدای شي. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندوستان سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په یوه بجه پیلېږي. سیم سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې نننۍ لوبه به افغانستان وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولی چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګنی نړیوال جام کې د افغانستان بله مسابقه د روان یک شنبه په ورځ له انګلستان سره په پام کې ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي، خو لومړی د راپورونو برخه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه از احمد تکل. د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو لاندې برخې ته. لهرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسېدلي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د جیوساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په 4.3 کیلومتره کې سیمه ولرزولې. د خبر لمخې نننې زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجې وو. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي رادیو ته ویل چې د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته.
د هرات ولایت نن سهار یو ځل بیا زلزلې ولرزاو تقریبا 15 بجې او 14 دقیقې او د هرات زیاتره ولسوالۍ همدارس تر بادغیس پورې خبره کیږي چې هغه ولړډول تر اوسه پورې د ځاني تاوان خبر نه راغلی، البته مالي تاوان نشته.
په عین حال کې د هرات د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي دی چې له سهارنۍ زلزلې وروسته دې روغتون ته د ټپیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې 15 شپېته ټپیان او یو مړی د روغتون ته وروړل شوی دی. نوموړي ویلي دی چې که د مراجعینو شمیر زیات شي نو ښایي نورو ډاکټرانو او روغتیاپالو ته هم اړتیا پېښه شي. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 2940 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنو ته رسېدلی. همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تري تم دي. که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې تر اوسه هم ټولو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې نه دي رسېدلي، خو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مؤسسو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر مرستیال ویان فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل دوی او همکارو ادارو د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب
افغانستان په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د افغانستان څنګه یا یو ان ایچ سی آر له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په عین حال کې د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له زلزلې څو ورځې وروسته هم د دې ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو خلکو د نورو زلزلو له ویرې خپل کورونه پریښي دي. دوی وایي چې ډېر خلک له خپلو کورونو وتلي، ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته تللي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو شپې تېروي. قدر منوریدونکو، مخکې مو هم په خبرونه کې واوریدل چې نن سهار یو ځل بیا یوې درنې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6.3 درجې اټکل شوی د هرات ولایت اړوندې سیمې ولړزولې. خو ګورو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي، د تلفاتو شمیر څومره دی او په سیمه کې عیني شاهدان او سرچینې څه وایي. د ازادي راډیو خبریال شاپور صبر د نورو معلوماتو لپاره را سره دی. صبر صاحب، تازه مو څه اوریدلی؟
سلام به شما، سلام به همه شرمنده ها. طوری که شما توضیح دادین صبح امروز ساعت 5:11 آنطوری که باشندگان در شهر هرات به رادیو آزادی گفتن، یک زلزله بسیار قوی شهر هرات و مناطق اطراف این شهر به شدت لرزانده، طوری که انجینر سید عبدالباسط رحمانی کارشناس حوزه حوادث طبی در یک صحبت تلفنی که از هرات با رادیو آزادی داشت، او میگه که این زلزله به قدرت 6.3 که مرکزی و منطقه آسیا بادک ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات میخانه. آقای رحمانی میگه که این موضوع بستگی به شکستگی هایی به گفته از او داره که به روزای بروز به زلزله روز شنبه تقریبا برمیگرده و همچنان گفته شده که به نقل از مردم که برخی از مناطق مرکز شهر هرات موسوم به فرقه 17 سابق در ناحیه 11 و همچنان قسمت های از ناحیه 5 شهر هرات خانه های گیلی یا به اصطلاح خامر تخریب کرده و از سوی دیگه باشندگان ولایت هرات که از روز شنبه تا کنون در جاده ها، در پارک ها و مناطق تقریبا میشه گفت باز به سر می بردن از ترس زلزله، از زلزله صبح امروز به شدت هراسان شدن. گزارش ها برای دوزادی از شهر هرات می رسانه که شمار زیادی از خانواده ها در شهر هرات بعد از زلزله صبح امروز شهر هرات را ترک کردن و به سوی ولسوالی های شمال و شرق ولایت هرات روان شدن و اونا ترس دارن که مبادا دوباره این پس‌لرزه‌ها صورت بگیره. با آنطوری که آقای انجنیر عبدالباسط میگه امروز از ساعت 5 تا ساعت تقریبا 5:40 سه پس‌لرزه داشتن که با این آمار از روز شنبه تا کنون به گفته انجنیر رحمانی 16 مورد از این پس‌لرزه‌های زلزله در شهر و برخ از بولیس والی های ولایت هرات به وقوع پیوسته.
صابر صاحب ډیر زیاته مننه د مفصلو معلوماتو په خاطر. د تلفاتو شمیر همغه د 15 شپېته ټپیان او یو تن چې مړ شوی همدا
در این نوع موارد شما بهتر می دانین که هر لحظه آمار در حال تغییره. به اساس تماس هایی که من با دکتران در شفاخانه حوزوی ولایت هرات داشتم، آمار که قبلا شما گفتیم تقریبا برمیگرده به 3 یا 4 دقیقه قبل، اما تماس تلفن اونی جدید ما با یک از دکترها در شفاخانه حوزه بیرات که در بخش عاجل موظفه، او گفت که 10 اراده موتر نو آمبولانس به سمت ولسوالی رباتسنگی رفته و یکی 2 اراده پس برگشته و 4 زخمی دیگر این موترها با خود آورده و تلاش ها برای تداوی مریض ها از سوی دکتران موظف در شفاخانه حوزوی هرات جریان داره و اونا میگن این احتمال وجود داره که بر تعداد زخمی ها و یا هم کشته ها افزوده بشه، اما موترها همچنان و تیمای صحی در محل حادثه حضور داره.
ډیر زیاته مننه ته در مون اوریدونکو شاپور صابر د ازادي رادیو خبریالو چې په هرات کې د نننۍ زلزلې د نن سهارنۍ زلزلې جزئیات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د نننۍ زلزلې د ورستیو جزئیاتو او احتمالي تلفاتو په اړه د ازادي رادیو خبرونه ته غوښ شینم. د ورځې تر پای پورې موږ په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکو، خو اوس ورځو نورو مسایلو ته. د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د حل لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې، تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالي ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کې وي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول د طالبانو له زندانه 4 برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي پاکستان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوی وو او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو په اسازولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوی وو. پیلامه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د سیاسي مسایلو شنون کې غوس جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور له لارې واک نیولی
که څامد طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي اوس مهال له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابریو، ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
د ازادي رادیو د برخې د خبری برخې پای ته ورسیدو په پاتې خبرونه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوري چې احمد شبر چمتو کړي.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر ایسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازي سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دې د ویښې زنجیر دی کې پلاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت مزه د غرمند لودي چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردک په ششکاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپل کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 5مه اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپله یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا وروسته د له یوه داسې ځایه د ناروې له یوه تلویزیون سره مرکه کړې ده چې پورته سپینې وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کومه راوتلی ژي، او وایي چې سږ کال یې دا هیله نه وه چې نوبل بګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسی د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وای د فوسی اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال لوستونکي اندېښنې او نخوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسی ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړی دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورځ تر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم یې د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم یې ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشۍ احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو یې هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي یو احساس انتقال کړي. فوسی له دولس کلنۍ شعرونه ویل او کیسې یې لیکلې. دی وایي لیکل د ده لپاره یو ډول تیښته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې د لیکوالۍ په مټ د په نړۍ کې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د ده مشهور ناول مالی خولیا نومېږي چې د یوه انځورګر ذهن ته چې عصبي ستونزه لري ورننوځي. بل ناول یې سهار او ماښام نومېږي چې د کیسې د اتل له زیږېدو سره پیلېږي او د ده د ژوند په وروستۍ ورځ پای ته رسېږي. فوسی پروسه شکل له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې کله ښه شی لیکي د هغه لپاره یوه غلې ژبه پکار ده. دغه پټه ژبه تر هر سره سرخي. دا کیسه نه ده، خو د یوه شي شا ته یو شخ دی، داسې غلی شخ چې شخی شي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنجشنبې په ورځ د برېښنالیک له لارې په یوې مرکې کې لیکلي دي چې څو لسیزې لیکوالي ده ته تواضع ورښولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې ښاغلي فوسی دا هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې ښه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي، کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول، وایي دی ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړلي دي. دی وایي چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري، له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درېم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کیسه لیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نږدې لس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلي وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. د دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کېږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وایي هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ سوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوي دي، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب یې خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروې کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سش کال د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروې او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسی آثارو ته خلک په څه سترګه ګوري.
یون اولاف فوسی په خپل څلوېښت کلن ادبي ژوند کې په لسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شعري ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخه کتابونه ولیکل. دی په ناروې کې په عامو ناروېژانو کې ډېر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروېژان پیژني، خو لوستونکي په دې ډېر نه دي چې ده په نیونورسک باندې لیکنې کړې دي. ټولې لیکنې په نیونورسک دي. نیونورسک د ناروې هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورسک لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورسک کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروې کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته ورشو بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دی ډېر نه ده لوسته سوی، ممکن په ناروې کې عام نارویژیان نه لولي، دغه دا چې نیونورسک باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژي نه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژي نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورسک باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده روانه او له پیچلتیاو پاکه ده. یعنی دته یو خاص د مینیمالیزم د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، رک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا ده چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د دې یو خاصه ځانګړتیا ده د ناولونو. ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې صامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکان اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دی په خپله وایي چې په اوو کلنۍ کې چې کله موټر یو ټکر د کړی و خپل مور پلار سره یا څو سي و، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دی په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دی په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یمه، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 زبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي تقریبا په ټول اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو اته ناولونه مې چاپ شوي، خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دی، د هنریک د اوسني پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژي ډرامه لیکونکی دی چې ډېر مشهور سو. دی اوسنۍ دم دیغه په اندازه یا تر زیات ډرامې لیکلې په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور شوی دی.
له ډاکټر ایسا ستانګزي څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژي لیکوال له آثارو او د هغه د کتابونو له اثره خبر کړو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
انځورګر شاعر عمان نیازی وایي چې کله ناکله خلک ورته وایي چې د ده په دې یا هغه شعر یې سر نه دی خلاص شوی. کره کتونکي په دې باور دي چې عالي هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشوي به، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورځ تر بلې په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یوه خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره دده د شیر او د ششیر پاره شخه دلیم ل نشته د ډیر کلونو رئیس دوی شیر لیکي او تروسه د ماشمانو لپاره د شیر د وی مجموعه په شمول د شیر و مجموعه چاپ شوی دی ل دوی بلمړی دا وورو چې په تیرو درې لسیزو کې شاعری کوي په شیر کې څه تغیر راغله
د لمړنۍ او سنوي شیرونو ترمنځ ډیر څه نوې سوي ډیر نوې خبرې بسوي موضوعات او تجربې به ډیر نوې سوي دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې یې نه ښکاري وروسته نو بیا چې په دې ډیر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نور له ډیر لرې ښکاري وایي دا لاره ده شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي سړی تجربې وکړي نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډیریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي
عمان صاحب ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې د وروستیو کلونو په شعرونو کې مو هم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني خو هغه وخت یې ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ساس په شعرونو کې هم داسې راځي
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوسګار یم په جنگلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه البته زه یو بل کارم له دې سره کوم من مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کړي یوه عجیبه منډه کوي دا له دغې منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بو تایی دی یا او چه تندر لدی نو کلا نا کلا دا سی مواردی چه اغلا موقعیتونو سر لفیلونو سر از ما دل چسبی دا چه فیلون بدل را بدل کما موقعیتون بدل را بدل کما نو دی دوگو پا مرد باندی بیازه تصویرون جوڑه اومه چه دا از ما پشیرونو که دیر دی او زخپلم لدی خوانده اخلمه او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کوو سم کولای یو څه د چاستر غوتو دروم
بیا هم د تصویرونو پاړه تصویرونه باید د شیر د واحد تاثیر متمم وي په نوې پښتو شیر کې ډیر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو خدا تصویرونه د یو واحد تاثیر د شیندلو توان نه لري او مان سپ تاسو ډیر شاعری کوي د مسلې ته په خپل شیرونو کې توجه کوي
د وایت تاثیر خبره پارال دا مهمه ده دا باید او ضروری ده خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده زه به یو مثال تاسو ته وایم زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې د ریل ګاډي کې سفر کوم یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات اسی په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسمه کولای د طبیعت ننداره وکم یو بل کس په دې ریل کې را سره یې اکثر ملي دي دوی یو صندوق څور سره یې او ویلون غږی بیا هر څوک باندې ګاډي کې چې ناستی او در چه چه ما تی پیسی یه پا جیب که آغای ورکی یو بل کس ممکن مالی دلی دی دیر وقت کار تا جیب هم دی گاڑی که نو سفر که یو جیب رازی در سری خپل مقصدی زما معمولا لخپل و شیرونو نه یو اصلی مقصد خومده ای چه که اوسه مکولای هغه خایستونه چې دی چیزی ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ می راجو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودروم. نوری خبری چې هغه دوه می یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره د یو هدف لپاره د یو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه می تر ډیره هده پورې می په یی به خو ډیر به ښکاره نه یي د همده د تصویرونو په منځ کې به یي زه له دې سره علاقه لرم نو دغه واید تاثر پیدا کولم. دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سمه نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعری چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم. که داسې نه یي نو صرف تصویرونه یي له دې هم دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو په هر حال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه یي ډېر ښکاره نه یي.
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي، یعنې که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي، خو زموږ په ډېرو شعرونو کې داسې نه وي. څرنګه هم داسې نه ده؟
زه نه پوهېږم چې دا پوښتنه به ښه ځواب کړای سم که نه، خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي. په اوږدو نظمونو کې ټول په یوال ساتل، یعنی ما خپل تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې، د خوند په لحاظ باندې، د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سیمه ساتل سي چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه یې داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده. او دا یوه ستونزه ستا ده او دا دې موږ له غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستا ده.
زموږ په شعر کې عمان صاحب که تکرار هم زیات دی،
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسي چې تر د له مخې که کومې خبرې سوي دي چې دا یې بیا تکرار نه کړي. که داسې چې خبرې ډېر زیات تکرار سي، موضوعات ډېر زیات تکرار سي، بیا بېخوندي رامنځته کېږي.
د دې بېخوندي چې تاسو اشاره ورته کوئ مخه څرنګه نیول کېدای شي؟
د شعر د نوي کولو لپاره، د مزامینو د ډېرولو ډېرېدو لپاره، د تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپله به مشاهده کوې، خپله به یو څه ګورې، حواس به دې فعاله وي، دا مهمه ده. ځینې نورې لارې چې ما په خپله تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې هم دا خبره وکړه او زه په خپله له همدې تجربې نه استفاده کوم. یو خو دا ده چې فعلونه بدل را بدل که له دې سره شعر نوی کېږي، البته دقت به ورته کوي چې هغه منطق په ځای، یعنی ډېره بې منطقي پکې ونیسي. منظور مې دا ده چې هغه هنري منطق مې منظور ده چې هغه هنري منطق باید وپالل سي او په ځای. مثلا زه اوبه څښم، دغه د څښاکو فعل یو بل شي ته چې هغه یې نه څښي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته، یو بل موجود ته، یو بل څه ته چې فکر کوو. مثلا که ووایو چې شمال دی او شمال، مثلا موږ معمولا وایو شمال لګي، نو که موږ ووایو چې شمال والوت، باد رالوتی، دا یو څه ورسره ونری کېږي. خو تر دې زیات هم په همدې برخه کې موږ کار کولای سو، یعنی دغه نور فعلونه هم د دې الوتو د لګېدو په ځای کارولای سو. بل څه چې زه فکر کوم شعر ورسره نوی کېږي هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي. یو صفت چې ده لیو شینه راخسته بل شته ور کړای هغه لاغه سره شعر نوای کیږي. بل خبره چې ده باید هر شاعر تر ډیر اندازې پوری د دې شو په مقابل کې احساس وسی چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړي دي او بیخي ډیرې سوي دي. په هر حال نوې خبره کول آسانه خبره نه ده، خو هغه چې بیخي ډیرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي. اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي، دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته، دا په چا تاثیر نه کوي، نور خبره خلاصه ده. دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده، دغه دغه قصه ورسره روانه ده. دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي، ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي، دا هیڅوک نه پاروي دغه تشبیه چې ده.
که الفاظو ته راشم، کلمات په شعر کې ډېر مهم دي. معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا، آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي. تاسو څه نظر لري؟
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلې وي یو لاس غالۍ سره زه تشبیه کړم. که په یو شعر کې د غالۍ کې وګورو چې په هغه کې رنګونه ګلان هغه کوم ټک چې ورته ووایو د بافت، هغه بافت ټکونه یې د دې خپل هغه یو نواختي اندازه یې او هغه لیکې کدا ټولې یو لاسي نو غالۍ بیا ډېر ښایسته غالۍ. خو که داسې چې ګلان یې سره ګډ وډې نیم یو ډول اوبدل شوي نیم بل ډول اوبدل شوي دا عیب ده. کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته یوه اصطلاح په دې فارسي کې هم شته ده که همخوانی سره ولري نو هغه اثر باندې طبعا دا تاثیر لري او ورسره دا کی خوندور کی.
د شعر د آهنګ مسله هم مهمه ده. په پښتو ژبه کې لهجې کله ناکله آهنګ د ځینو په باور ټکنی کوي. دا مسله مهمه ده کنه لوستونکی باید د شاعر لهجې ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارزوي.
په یوه لهجه مو لرلای او د ټولو فیصله وای او ټول دا منلی وای خو ډېر ښه به وای. خو فعلاً خدا سید چې څوک وایي شار څوک وایي خار نو فکر کوم چې کله چې یو کار وسي چې تر هغو پورې چې هغه عمومي یوه د حال لاره رامنځته کړي، که داسې وسي چې یو لغت که په پراخه ساحه کې عام یا یو ډول ویل کېږي تلفظېږي په بل ځای کې بل ډول یې دغه د پراخ ساحه والا لغت دی دا کم ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سید تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې مشکل حل سي.
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي، دا تعریف څنګه درته ښکاري؟
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزرې دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی. خو دلته یو باریکی ستدا او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکم. هغه دا ده چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه وي نو بل هر شی کوو نو بیا به هغه یې شعر بنه. ما په خیال دا باید دا هغه شعر په رګونو تلکه وینه داسې جاري دا پیغام چې تلیږي فکر چې تلیږي دا باید داسې دا کډیر خکارای دا داسې لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو پر شعر کې هغه بیا داسې کیږي لکه دا د غوړو یو اکسونه سړی چې شعر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایعو په مټ باندې دا باید راسي نه داسې چې نه خبرې وسي نه خبرې به شعریت ته بیا توان رسوي هغه به شعر نه وي بیا بل شی.
لو استاد شاعر رومان نیازی څخه مننه. دا شعر پاړه چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
نوم د غږې تروان او اوبو هم تړلی و، لونګې د بنګړیو پراخ هم تړلی و، له خپلو اندامونو غلی ووته اوسی، صحرا کې د شوخې منډې غم تړلی و، د خوب له منظومو یې و الوتی کوم تا اوس، د خوب له منظومو یې و الوتی کوم تا اوس، ټاله په کمان کې د رستم تړلی و، د زړه د سرخانې په سر ایښی و لړم، کوورې په سکروټه د چلم تړلی و، رسد و د انګورو لارۍ ډکه وه ولاړه، ګیټې برایی لا ده تورخم تړلی و.
په دې شعر کې ښاغلی ومان ژغ تړلی، هوسۍ یې له اندامونو ایستلې، تاوس یې د خوب له منظومو الوسولی، او د شعر حادثه یې له نوي پیښې سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په دې خبرونه کې وړاندې لې بي داسې هنرمند سره شغېدلې يم چې په تار او ستن هنري تابلوګانې جوړوي، خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تېره اونۍ د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي آبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخې نه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. نور تفصیل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي آبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه آبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې درو چې د څلورو آبدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبزه ده، د احمد شاه بابا ګمبزه ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلي دي 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 21 میلیون افغانۍ د اسلامي امارت خپل بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد میدی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی ده، چې ورځ در ابوجز مرسیلانیان ډیریږي، چې دا هغه د جادی څخه دا خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري، نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شاه
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی یم. ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي آبدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني، نو دوی لومړی هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګک مینا برج د سپیروان غونډی میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابیدوته د پاملرنی غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابیدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې په ستن او تار هنري تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډېر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کېناستلو دا هنر مې مخکې زدهولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو. ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه ښوونکي وم په یو اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کېناستو یګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم زما دغه د ستنې هنر ولو. او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا هغه انځور په خپله خبرې وکړي. اولین اوراز چې موږ دې مانی کوچ په تدریس ته باید لاړ نه شو. نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو. یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوش کړې تاسې لاړ شي. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شېبه وه شېبر صاحب. نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یو سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږم جګ کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي د یوې ښځې زنځیر دی کې په لاس کې قلم دی. ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه راسته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نور هم تر کار لاندې دي د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې د موږ د هېواد د غمزه پله یې د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو د حق تلفي دا ټولو غږ ما کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې یو څه شته دي خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د زموږ محرومیت زموږ ستونزې زموږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې هم ډېرې تابلوګانې لرم خو هغه یو خو وخت را سره کامو د باندې بخته وه. بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالۍ پیغامونه دي کې ول که د اخرو کې چې دي هغه ټول دغسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کېږي چې هغه کوم ټوکر چې وي خو دا ډېره مهمه نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستن دا چې د پتوزي ستنې په نامه یادېږي یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې دغه کندل کې. دا هم تار چې په بازار کې پیدا کېږي د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه ګندل کېږي مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل یې همدغه ستن ده او ټوکر دی او دا هم تار دی بازار کې دی موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه. دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي داسې یو کمان به و په دې کمان کې به ټوکر نیولی وو او بیا به د شاله خوا کار کاوه د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته
وکړه همداسې وو. فقط اوس یې زه کمان د هغه جوړوم را چوکاټې کله کوم بیا وروسته د انځور د شاله خانه کې کوم انځورم داسې نه کوم چې هغه هلته رسامي کوم دا د خپل ذهن دی. او یعنی کوم خپګان چې ما په زړه کې وي څومره چې زه ډېره یو خبرې ته ډېره خپه شم هغه انځور د نورو د نظره زه خو نشم لای نور وایي چې دا ډېر ښکلی راغلی. څومره چې زه خپه وم او په هغه باندې هغه خپګان وخت کې کار وکړم زړه مې مرمېږي هغه شیم ټول وایي چې دا ډېر ښایسته شوی دی.
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز یې څومره دی؟
غټ دي غټ واړه مختلف دي او بعضې یو لس تنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی جنګ بدرنګ دی افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دا دي. یو لس تنې غټ دي نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده د کتاب په قلب لوېدلی دی او دې شاړولی ده، ژاړي، د مکتب جلی ده، بکس پشا اچولی دی. اوس نوې په دې باندې کار کوم، یعنې دا ډېره غټه نه ده. نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورته جوړوم د اندازه.
شریفته جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څرنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو، د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا مې وکړه د توازن ډېر خراب شو. اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم، د کارګاه په وسطای ګنډم، لویې کارګاه ګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو، استخلاص شول، وروسته بیا چوکاټ هم توازن بیا په نظر کې نیسم.
له هنرمندې آغلي فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمیر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم سر عنوان کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمیر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسؤل دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و. همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو، او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. د ولسی وګړو تر څنګ د یادې لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه یې زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هره ورځ د خوښ کتابونه په کې لولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هره اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د ناآشنا کتابونو او د هېواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره یې آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسته کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یوې خوا ته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشتوالي سره مخ دي، نو بلې خوا ته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجلې رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.